السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره سر لنن بیا په کابل کې د تورو شیشو او بی اسناد موټرو پر تګ راتګ او د بی جواز وسلو پر لیژد بندیز ولګید. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 13 د جون میاشتې 8. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړمه ورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامیه کې دا یوه خورا خوشنوونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي وو چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د 46 افغانانو له ډلې 12 مړه سوي، 12 لا درک دي او 12 نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. لبده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړي توګه تازه میوې له رارسېدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدری ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤل عبدالرحیم رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچه کوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټاپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېرن ټاپیان سوي
زخمي است.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی او کنه ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموي موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د تر اوسه چا د پیش مسولیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لښپږو بجو دور بند د پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي. ټولې ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وژل کېدو وروسته په کورنی بحران او جګړو کې ښکېله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوه ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې ساه ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس ته خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول شوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,80,000 پیښې ثبت شوې وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکي دي. په کابل کې سره لننه بیا د تور ششو او بیا اسناد موټرو پر تاګ را تاګ بندیز لګول کیږي. دا وروسته درغه چې په دې شهر کې ځینې هدفې وژنې وسوي.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
په ایران کې د افغان وګړو د وژل کېدو په څېړنې کې مو له پرمختګونو هم خبرو. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولنډ صدر اعظم وایي هیله من دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. د ژوند په رنګونو کې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي.
اطراف ژوند په خوا ډېر شو، ځکه چې وایي هم ولې او شدې به مشتې به او اګي به ولې، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
دا خبری مجله تر اونی بجو دوام کوي. تاسو آزادی رادیو ته واجی است. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانی چې تیر اونی جوړ اسوه په خپل لومړنی ګام کې د دغه شهر د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر لنن یک شنبه عملي کیږي، په ښار کې د تورو شوشو او بی اسنادو موټرو پر تاګ راتګ او د بی جواز وسلو پر لېږد بندیز ولګید. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډیره نوې نه ده او دوی پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډیره نوې نه بریښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یک شنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کېناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانی چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنی قمندان ته وسپارل شوه. ګاډي قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کېږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسناد موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې یې په رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام ښه اقدام ده او دا اولنی اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرینی اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنګ وهلی وطن ده او جنګ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منگ همدغه نیروگان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو طرحه کې دا نه ده مشخصه شوې چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ایران په یزد ښار کې د مسافرو د سوځېدو پیښه په جدي توګه وڅېړل سي. په ایران کې د افغانستان سفیر پرون وویل چې دوی دا موضوع په جدیت سره څېړي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
نو څخه ژوندی پاتې شوی مسافر له لارویانو بغوړی. دا د هغې ویډیو کیسه ده چې په خواله رسنیو کې زرګونه لیدونکي درلودل. د خواله رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کاروونکو دا ویډیو لږې اوبه راوړی چې سوزم له هشټګ سره وچلوله او په ایران کې د افغان کډوالو په خراب وضعیت اندېښنه وښوده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د دې پیښې په اړه وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې یو شمېر افغان کډوال غوښتل په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي. د ښاغلي لیوال په خبره د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیږد موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایر او بیا وروسته ټول موټر اور اخیستی چې درې کسان پکې مړه، پنځه ټپیان او درې نور ژغورل شوي دي. ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال رسنیو ته پاستول شوي کلیپ کې ویلي چې له پرون راهیسې یست ښار کې دي ترڅو له نږدې د پیښې څېړنه وکړي.
موږ د یزد ولایت له والي سره خبرې وکړې. د معلوماتو له مخې له بده مرغه د انساني قاچاق کوونکو دې موټر کې زموږ یو شمېر وطنوال لیږدول کېدل. دا موټر د پولیسو سره مخ کیږي او هغوی د درېدو سپارښتنه ورته کوي، خو دا موټر نه درېږي. مسؤلینو منلی چې له دې وروسته ډزې کېږي. له ډزو وروسته د موټر ټایر ویشتل کېږي او موټر ور اخلي. پایله کې درې افغانان مړه او یو شمېر نور سخت ټپیان کېږي.
ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې د ایران یست ښار پیښه به په اړخیز ډول وڅېړي او پایلې به یې ډېر ژر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا لومړی ځل نه دی چې ایران له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت تر دې دمه د ایران په پوله هریرود سیند ته د غورځول شویو افغان کډوالو څېړنو پایلې هم نه دي شریکې کړي. د غلی شهرزاد په خبره افغان حکومت د یست ښار تازه پیښه وسي او د تیری پیښې پایلې دې هم له خلکو نه پټوي.
پوهیږو چې د افغان دولت او ایران ترمنځ څېړنه جریان لري. د تحقیق پایله باید له خلکو سره شریکه سي. د بشر د حقونو کمیسیون هم څېړنه کړې، خو معلوماتو او سرچینو ته زموږ لاسرسی کم دی. دا ډېر اړینه ده چې د څېړنو پایلې علني سي او د پیښې ترسره کوونکي سزا ته ورسیږي. او دا پیښه چې یست کې رامنځته شوې چې له امله یو شمېر مسافرین سوځېدلي، اړتیا ده چې څېړنه پرې وسي.
نیاز به تحقیق داره.
د ایران او افغانستان په ګډه پوله تیر میاشت یو شمیر افغان کډوال له وهلو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول، چې د افغان پلاوی څېړنو وښوده چې دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس وژل شوي، ولس لا درک او ولس نور ژغورل شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په وینا د ایران او افغانستان په ګډه پوله د رامنځته شوي پیښې څېړلو چارې پای ته رسېدلې او پایله یې د ایران بهرنیو چارو وزارت سره شریکه شوې ترڅو د عاملینو د نیولو برخه کې اقدامات وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغو خپرونو په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال ثانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل: موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د ثانی لګیت په وینا په فراه کې 15 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې پر اساس ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سرې قطعې غړي د شپې د یوې بجې خواته په نقشه شول. هیل ورځپاڼه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حملې د اختر تر اوربن را وروسته لومړۍ حملې دي چې پر یاغیانو وشوې. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل ورځپاڼه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حملې کوي دوی د خپلو افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لورې د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات تر رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانې په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون 2 ورځې وروسته کړې وه. ملټری ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حملې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسکر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په 20 وویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره مله شوه، دا هیله بیا راژوندې کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشرانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشهور دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کېږي. ورځپاڼه لیکي د هر عمر خلک دا مشروب شي او حتی امیدوار میندې شي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 14 کم دي.
افغانستان حکومت له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف لګول شوي محدودیتونه تر راتلونکو 3 میاشتو وغځول. دغه وزارت په عمومي ځایونو کې هم د ماسکونو کارول جبري کړل. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وی دغه هیواد په کورونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. له دې امله حکومت محدودیتونه در راتلونکو نورو 3 میاشتو لپاره هم وغځول. په دغه موده کې به تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، رستورانتونه، د ودونو سالونونه، ورزشي لوبغالي او میدانونه او دغه شان ښاري بسونه فعالیت نه کوي، خو دوکانونه او تولیدي فابریکو ته بیا د ماسکونو نه په استفادې، د 2 متری فاصله په پام کې نیولو او دغه شان شخصي او محیطي روغتیايي مواردو ته په پام کې نیولو سره د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت دغه نوې پریکړې پر بنسټ په عمومي ځایونو کې له ماسکونو استفاده جبري ګڼل شوې او دغه شان هغه کسان چې عمر یې له 15 شپېتو پورته وي باید له خپلو کورونو راونه وځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ دغه پریکړې پر مهال وویل که خلک د دغه شرایطو په عملي کولو کې مرسته ونه کړي وضعیت به تر دې بدتر شي.
در صورت که طرح رعایت بشه ما هم روال زندگی ما آرام آرام شکل خواهد گرفت و هم میتونه که
دیوی که چرت در طرح رعایت شی زمون جون به هم آرام آرام به طرح سمشی او دغشان کولیشو خلق خوندی کرو لدی پرته پا دغه طرح که مجازات هم پا پام کنی ول شوی نقدی مجازات دو فعالیتون در اول او حقوقی چلند پا دغه مجازاتو که شامل دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر او لامل یې تلفات مخ په زیاتېدو دي او په خبره یې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي. نوموړي ویل په روغتونونو کې د بسترونو ظرفیت به لوړ شي او دغه شان به د روغتیایي وزارت ټول فعالیتونه کرونا وایرس سره په مبارزه متمرکز وي. ښاغلي عثماني دا هم وویل چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر هغې لوړ دی چې ټیسټ مثبت ښودل شوی دی. په ورته وخت کې کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي ښایي تر 1 میلیون زیات کسان یوازې په پلازمینه کابل کې په کرونا وایرس اخته شوي وي.
تعداد مبتلایان بالاتر از تصور است که
دوی دخته کسانو شمیر له تصور پورته لري. په کابل کې ښایي دا رقم تر 1 میلیون کسانو پورته وي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو بهرنی مسله تعقیبوو. د پولند صدر اعظم وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4,500 څخه 15,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د پولند حکومت هیله څرګنده کړې چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولیږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویس کې دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم ایف 24 خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2006 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5,000 تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغې ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولند او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولند سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ترامپ هغه مهال پولند ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولند کې 4,500 سرتیری لري.
ستاسو له پیغامونو
چارواک خوش محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم غواړم چې دا غنم مبارکه تاسو سره ملما شریکم دا غنم ډیر غنم روان دي دلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان تاسو څخه غواړم چې د ولټلو چارواک سره دا خبره شریکه کړئ چې دا غنم مخه ونیسي موږ د افغانستان څخه خارج وځي د دې څخه باید موږ مخنیوي وکړو سلامونه
زر از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه سدیس خبر کوم تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونې دي زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی د یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابونه باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاک نه جن جوړوي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه
ما د حکومت صدا غیل چې دې خلاص کوسمه د عمر بازارونه باندې مستری عمر ستو کې ول د مشخصه کله ماشان لا کول کې نه د دوی چې وشه دا او د سکینان ته نه رسیدا مولا مولا خلق رسید مسخطا کرما شام و یاد لالان لکی چی بزرگی و خواهید مخلاص یاد نتایی امرس و پیداغ سماد از عبی را جو سب آقایی لدش سماد آقا پیغام برو مطور رسی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تواجی است دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغو موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېره نه چاپیان سوي دي. بل خو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی وویل چې ټول بهرني جنګیالي باید له لیبیا څخه ووځي. د ترمنستان صدراعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لري خو په روغتونونو کې ځای نسته. او سلګونه کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یو نندرتون کې ګډون وکړ.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غدن ولایت کرباغ ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی کړم.
کرباغ کې اکثر وخت جنگونه دي، حالات هم داسې شونه دي. تاسو کله کله ځی که دلې غزنی کې اوسئ؟
اکثر وخت موږ غزنی کې تېروو، همدلته غزنی کې غزنی ښار.
تاسو کرباغ ولسوالۍ ته کله کله ځی؟ څنګه ده د خلکو ژوند؟ څه ده د دوی اقتصادي ټولنیز ژوند دی؟ څه ډول ده د خلکو جنگونه دي، کیسې دي؟
او د خلکو ژوند پخوا پرتله ښه دی، خو بیا هم زیاتې اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بخش کې ډېر ستونزې شته دي، اوبه نشته، بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي. کرباغ سره بیا هم لس فیصده خلک یاسي کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستا وکړه چې بندونه ستخ تړل شوي نه دي، نو دا غوښتنه خو خامخا کوي؟
خود خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه سیمه ناوه او بند ګیلان باندې راتېرېږي دي، زردالو بند دی، که چېرته دا بند وتړل شي نو کاریزونه هم ورسره وتلی شي. اوس کاریزونه وچ شوي دي او ډېر زراعتي ځمکې شاری پاتن.
تاسو کور ته لاړ شئ کله کله، هلته تاسو په کور کې په ښار کې یو ډول خواړه وي، مثلا په کلي کې بل ډول خواړه وي، مستې یا غوړي یا د چرګ هګۍ، دغه شی استعمالوي که دغه غوښه مشه ښاري شی؟
اطراف ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې دي، خو اطراف ژوند پخوا ډېر ښه و، ځکه چې وایي هم ولي او شیدې به وي، مستې به وي، هګۍ به ولي، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده، بل شریعت پنځه مې هم ویلې، غزنی شریعت پنځه.
څه فکر کوي دا د کور چې نور کلي کوچنیان دي، نجونې هلکان غواړي چې په هغو باندې تعلیم وکړي؟
ولې نه، انشاءالله آینده کې هم تعلیم هڅه کوو دا تعلیم به دایمي وي انشاءالله یوازې نه هلکان نجونې به هم کولی شي هغه خپل تعلیم وکړي خو یو څه امنیتي ستونزو په خاطر دغسې حالات راغلی چې نجونو مکتبونه کره باغ کې نشته
دا د خپل ژوند څومره خوشحاله یې چې کله غزني ته راځې کله هلته ځې ژوند ښه ده څومره خوشحاله یې د خپل ژوند او د ځوانانو ته کوم یو کوچنی پیغام لري
بېخي الحمدلله ژوند هم ډېر ښه دی ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند چارو کې ډېره پاملرنه وکړي او خپل تعلیم وکړي ځکه چې بې تعلیمه سړی ژوند وي او تعلیم یوازینی اساس دی چې ژوند اساس دی چې ژوند جوړوي
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله دلته پای ته رسیږي دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واوري